السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخله د چي د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې د سات په خبرونو کو په کابل کې د راسا ټلویزیون مسول مدیر او یو خبريال د طالبانو د لسمی اشتنی بند وروسته خوش شول. د افغانستان خبرلارانو مرکز په یو خبره شوی بیان کې ویلي چې په کابل کې یو با خبر سرچینه ورته ویلي چې د راسا خصوصي ټلویزیون مسول مدیر غلام محیودین صاحب زاده او د ټلویزیون خبريال جهاد مل حبيبي د دوشنبه پر ورځ مازدیګر مهال د بګرام له زندان خوش شول. ویل شوی چې دوی د تیر کال د دلوی میاشتې په دیرشمه د طالبانو د استخباراتو ریاست کارکوونکو له لوري په کابل کې نیول شوي وو. د استخباراتو کارکوونکو د هغوی د نیولو پر مهال د رسا ټلویزیون کمپیوټرونه هم ضبط کړي او د دې رسنۍ دفتر یې تړلی دی. وروسته په کابل کې یوې محکمې د روان کال د حمل میاشتې په څلورمه دغه دوه خبریالان د واکمنې ادارې پر ضد تبلیغاتو په تور هر یو په لس میاشتني بند محکوم کړل. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دغو دوو خبریالانو محاکمه او د لس میاشتو لپاره د هغوی د ازادۍ سلبول غندلي او ویلي دي چې دا خبریالان یوازې د خپل ژورنالیستیکي کار له امله نیول شوي وو. د رسا خصوصي ټلویزیون په دیار لس واتنویو لمریز کال کې په کابل کې تاسیس او په فعالیت پیل کړی و. دې ټلویزیون ټولنیز او ورځني راپورونه جوړول او همدارنګه د اقلیم او وحشي ژوند په اړه بهرني مستند راپورونه بیا خپرول. د مرکز ویری سره د دې چې د رسا ټلویزیون دغه خبرې لان خوشې شوی خو دا رسنۍ لا هم تړلې ده او تر اوسه ورته بیا پرانستلو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان خبریالان او مرکز د معلوماتو له مخې دا مهال لږ تر لږه 15 خبریالان او د رسنیو فعالان د طالبانو په توقیف کې دي چې ځینې د طالبانو د محکمو لخوا په بند محکوم شوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي شاوخوا 6500 افغانان ته چې په جرمني کې د منل کېدو د ځانګړي پروګرام له لارې د ویزو په تمه و خبر ورکړل شوی چې غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. د جرمني ډي پي خبري اژانس راپور لمخې دی وزارت د دوشنبه په ورځ د اژانس ته وویل هر اړخیز بیا کتنې وروسته دا پریکړه وشوه چې د دغو افغانانو د منل کېدو د ژمنې لپاره نور کوم اساس موجود نه دی. د وزارت په وینا اغېزمنو کسانو ته په تیرو څو ورځو کې په لیکلي بڼه خبر ورکړل شوی دی. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د نوې ډیلی د ترهګرۍ ضد ادارې د دوشنبه په ورځ وویل چې د هند ترې ادارې لاندې کشمیر کې پر سیلانیانو د یو خونړي برید تر شا د پاکستان لاس دی او په تړاو یې شپږ کسان رسمن تورن کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د تورنو کسانو له ډلې درې وژل شوي او دوه نور د هند په توقیف کې دي. بریدګرو په اپریل میاشت کې په ترسره شوي برید کې شپږ کسان ووژل چې ډیری یې هندو سیلانیان وو. د بریټ د دوړو غونډوي هوادونو ترمن څو ورځې شخړې راو پارولې او په یو بشپړه جګړه کې د دوړو هوادونو د خپلتیا خطر زیات کړی وو. نوې ډیلی د پلګام په تفریحي خارګوټ کې پاکستان په لاس لرلو تورن کړی خو اسلام آباد دا هداوی رد کړی دی. د ریزیسټن فرانت په نوم یوې پټې ډلې په پیل کې د دې برید مسؤلیت منلی و. د امریکا متحده ایالات وایي دا ډله د لشکر طیبه چې د ملګرو ملتونو لخوا یوه ترهګره ډله اعلان شوې او مرکز یې په پاکستان کې دی تر چتر لاندې فعالیت کوي. د هند د پلټنو ملي ادارې ان آی اے په دغه برید کې د پاکستان د لاس درلودلو په اړه ویلي چې دې هېواد په پلان تنظیم او د ترسره کولو لپاره د اسانتیا په رامنځته کولو کې رول درلود. دغه راز دې ادارې ویلي چې پاکستانی سمبالونکی ساجد جت هم تورن شوی دی خو دې ادارې د هغه د ځای په اړه نور معلومات نه دي ورکړي. امریکایي او اوکراینی چارواکي وایي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په ترسره شوو دوه ورځنیو خبرو کې د پام وړ پرمختګ شوی دی. د راپورونو له مخې واشنگتن کیفته د ناتو د پنځمې مادې له مخې د متقابل دفاع ژمنې ته ورته د امنیتي ضمانتونو وړاندیز کړی دی. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې سره له دې چې د ځینو مهمو موضوعاتو لکه دا چې په ختیځ دونسک سیمه کې به هغه سیمه چې تر اوسه د کیفتر کنټرول لاندې دي له څه ډول برخلیک سره مخامخ کیږي لا هم پوښتنې پاتې دي. خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وویل داسې ښکاري چې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د اروپا د تر ټولو لوی او خونړۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره یو تړون تر بل هر وخت نږدې شوی دی. ترامپ پرون دوشنبه د دسمبر په 15مه په سپین ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل موږ هڅه کوو چې دا کار بشپړ کړو او زه فکر کوم چې اوس تر پخوا ډیر نږدې شوي یو. دا وروسته له هغې چې د اروپا امریکا او اوکراین پلاو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره په برلین کې څو ورځې خبرې اترې ترسره کړې. د امریکا لوري په مذاکراتي ټیم کې د سپین ماڼۍ ځانګړي استازي سټیف ویټکوف او د ترامپ زوم جارد کوشنر ګډون درلود. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. نن سه‌شنبه د 1404 هجری المریس کال د لنډی یا قوس د میاشتې 15مه د 2015م کال د دسمبر 14مه ده. وړاندې پر راپورونو کې به واوري چې جرمني وایي شاوخوا شپږ نیم سوه افغانان چې په جرمني کې د میشتېدو په تمو رد شوي دي. دغه راز به واوري چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې جرمني ته د افغانانو چې په پاکستان کې د هیواد ته د تلو انتظار باسي لیږدولو او د هغوی پر کیسونو غور د جرمني لپاره یو لومړیتوب ده. اروپایي ټولنې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره د 5 میلیون یورو یو پروګرام پیل کړی دی.
یک اقدام بسیار خوب است و اگر کمک های بیشتر شوه خو خوبتر. دا یو ډیر ښه اقدام دی او که دوی نورې مرستې وکړي نو ښه به وي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هابیټټ وایي په افغانستان کې د برېښنا دوامداره پرچاوی او د خلکو په ورځني ژوند اغیز کړی دی.
که برق در چا ضرورت اینو برق نه چیوی برق نه در ضرورت در چا دی چیوی
سوگم کاری و که برق جور که
او په خوست که ده حرفوی او مسلکی زدکلول یو کورس څخه فارغ شوی خوخ دی چه هغه زدکلی چه در لازه کری خواهی دوی ته ده کار زمینه برابر کری.
زره کچره مون پټول به هغه کار وکول د مونږ ته به نور بره پته کې مونږ نشو کولای چې د کمپیوټر ساينس په بره کې بیا خو تخصص وکړي یا خو مخته پر مخته وو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویل شاوخوا شپږ نیم سوه افغانانو ته چې په جرمني کې د منل کېدو د ځانګړي پروګرام له لارې د ویزو په تمه و خبر ورکړل شوی چې غوښتنلیکونه یې رد شوي دي. د جرمني ډی پی ای خبري آژانس د راپور له مخې دې وزارت د دوشنبې په ورځ دې آژانس ته وویل چې له هر اړخیزې بیا کتنې وروسته دا پریکړه وشوه چې د دغو افغانانو د منل کېدو د ژمنې لپاره نور کوم اساس موجود نه دی. د وزارت په وینا غیزمنو کسانو ته په تیرو ورځو کې پیل لیکلي بڼه خبر ورکړل شوی دی. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې د جرمني حکومت تېرونه اعلان وکړ چې غواړي یو شمېر هغو افغانانو ته د رد رسمي لیکونه واستوي چې په اوس وخت کې په پاکستان کې د جرمني د ویزې په تمه دي او دا کار ځکه کوي چې د دوی په وینا نور د منلو لپاره سیاسي لیوالتیا نشته. خو د راپور له مخې د منل کېدو د دو نورو پروګرامونو له لارې لا هم د دې تمه شته چې 300 نور افغانان ښځې او نارینه جرمني ته ولېږدول شي. د جرمني د کورنیو چارو وزارت د دغو افغانانو شمیر ټول ټال 101 تنه یاد کړی چې په خبرې اوس په پاکستان کې منتظر او د جرمني د حکومت له ملاتړ څخه برخمن دي. دا هغه افغانان دي چې جرمني ورسره د منلو ژمنې کړې او پر دوسیو یې غور روان دی. د افغانستان لپاره د منلو په فدرالي پروګرام کې شامل شپږ سوه نولس تنه یې دي. هغو دوه اتیا نارینه او ښځینه پخوانیو کارکوونکو د کورنیو غړي دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو څه باندې څلور کاله وړاندې په دې هیواد کې د جرمني له ادارو سره کار کړی و. د 2021 کال په اګست میاشت کې چې طالبانو کابل ونیو ډیری هغه افغانان چې مخکې له بهرنیو ځواکونو او ادارو سره کار کړی و له دې ویرې چې طالبان به غچ ترې واخلي د ځان ژغورلو لپاره پاکستان ته ولاړل. ډیری افغان کورنۍ له میاشتو او ان کلونو راهیسې په اسلام آباد کې بند پاتې دي او له هغه هیواده د وتلو انتظار باسي. د جرمني محافظه کار ائتلافي حکومت په می میاشت کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د ځانګړو زیانګړو افغانانو لپاره د بیا میشتېدو پروګرام وځنډو. په دې پروګرام کې د جرمني ادارو او بنسټونو پخواني ځایي کارکوونکي لکه وکیلان او خبریالان د هغوی خپلوان او هغه کسان شامل وو چې د طالبانو لخوا د ځورونې له خطر سره مخ وو. د دې پروګرام له ځنډیدو سره سره یو شمیر افغانان چې د جرمني په محاکمو کې داواوې ګټلې په دې بریالي شوي چې د جرمني ویزې ترلاسه کړي. د راپورونو له مخې دغو افغانانو شمیر چې ویزې ترلاسه کړي او جرمني ته لیږدول شوي له 300 کسانو اوړي. دوی پر چارټر الوتنو کې له اسلام آباد څخه د ترکیې استانبول او له هغه ځایه جرمني ته انتقال شوي دي. د راپور له مخې پاکستان جرمني ته د روان کال تر پایه وخت ورکړی چې د خپلو پروګرامونو له مخې د ټول هغه افغانان هیواد ته ولیږدوي که نه هغوی به بیرته افغانستان ته لیپور شي. تېره میاشت د جرمني حکومت یو شمېر دغو افغانانو ته چې په پاکستان کې جرمني ته د تلو په تمه و وړاندیز وکړ چې که له دغه پروګرام څخه ووځي او جرمني ته د تلو ډډه وکړي نو به ورسره د پیسو مرسته وکړي. ویل کېږي چې لسګونو کسانو چې دقیق شمیر نه دی ښودل شوی دغه وړاندیز منلی دی. له بلې خوا د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایه له پاکستان د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر بشپړ کړي. نوموړي په هغه هیواد کې جرمني ته د تک په تمه د میشتو افغانانو وضعیت جدي بللی او ټینګار یې کړی چې د دغو کسانو لیک د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. نور په دې راپور کې
داسې مهال چې په پاکستان کې د بې اسناده افغان پناه غوښتونکو د نیولو او جبري شړلو لړۍ په شدت روانه ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایه له پاکستانه د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر بشپړ شي. نوموړي په هغه هیواد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو وضعیت خراب بللی او ټینګار یې کړی چې د دغه کسانو لیږد چې د ده په وینا جرمني ته د لیږد قطعي ژمنې لري د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. د جرمني ویلټ ورسپانې د واټفول لقوله لیکلي چې اړینې څېړنې او د غراز الوتنې اوس په چټکۍ ترسره کیږي. هغه تر دې مخکې ویلي وو چې له پاکستاني لوري سره د خبرو اترو له لارې په پاکستان کې د جرمني له لوري د منل شویو افغان پناه غوښتونکو لپاره په هغه هیواد کې د پاتې کېدو لپاره د شپږو میاشتو تمدید ترلاسه کړی. خو دې تازه څرګندونو کې ټینګار کړی چې د راتلونکي میلادي کال له پیله په جرمني ته د تګ په تمه میشت افغان کډوال افغانستان ته د شړلو له خطر سره مخ شي. یوهان واټفول د کډوالو د منلو په پروسه کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت رول ته په اشاره سره ویلي له ټولو ارزونو وروسته د ځینو افغانانو د منل کېدو او یا هم نه منل کېدو په تړاو پریکړه د دغه وزارت پر غاړه ده. خو نوموړي خبرداري ورکړې چې که په دې برخه کې نور ځنډ رامنځته شي نو پاکستان کې جرمني ته د تک په تمه میشت افغان کډوال به افغانستان ته د شړلو له خطر سره مخ شي. په همدې حال کې یو شمېر کسان چې جرمني ته د انتقال ژمنه ورسره شوي او له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې دی ردي وایي پاکستاني پولیس یې ژوند حرام کړی دی. دوی وایي د جرمني حکومت باید له پاکستان سره خبرې اترې وکړي تر څو دوی ته په دې هیواد کې د پاتې کېدو زمینه برابره شي او دغه راز جرمني دې د دوی لیږد ژر تر ژره ترسره کړي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان پناه غوښتونکي حدیثی رحیم زئی ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د پولیسو لاله سډیر ازیت یې سمون کار نه شو کوي. نو زما سړی هم ریپورت شو په ډیر مشهور تو کې حالته هم د طالبانو له بیا طالبانو نه نازه خوشنط شوی او وهل ټکول هم ډیر شو هزار زیات شو. نو بیرته په نخوانونه لار مجبور شو چې بیرته راغی. لطفا مونږ جرمنی نه غواړو چې مونږ ته هر څه زر کېږي. مونږ سره د مرسته وکړي. مونږ ته د زموږ ویزې راکړي.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغان پناه غوښتونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نو مخبور شي ازادي راډیو ته وویل
میاشتې کېږي چې ویزا مې ختمه شوې او هر اسانه امکان لري چې زه ریپورت سم. او په دې برخه کې نه د جرمني سفارت او نه UNHCR له موږ سره مرسته کولای شي. د روان کال په مارچ میاشت کې مو د انتقال لپاره بیا میډیکل وسو خو تر اوسه نه یو انتقال شوی.
دوی وایي له پاکستان د شړلو له جدي ګواښ سره مخ دي. داسې مهال چې ورله مخه د جرمني او شمیر په خواني افغان همکاران له دې هیواد شړل شوی او اوس په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. د جرمني ځواکونو او په خواني افغان همکار چې په وروستۍ کې لغ خپل کورنۍ سره یو ځای له پاکستان افغانستان ته استل شوی د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په پټه ژوند کوي.
ژوند هم خطر کې دا او په پټه ګرځو او بیا کوشش کوو چې ویزې واخلو بیرته لاړ شو پاکستان ته. له یوې خوا اقتصادي ستونزې دي له بلې خوا دلته ستونزې او مشکلات دي. هیله مو ده چې دا زموږ په کیسونو کې او زموږ په کارونو کې تیزوالی راشي.
دا په داسې حال کې د چروانه اونۍ د ډسمبر په 12مه په پاکستان کې میشتو جرمني ته د لیک په تمه یو شمیر پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په وروستیو کې د پناه غوښتنې د رد ایمیلونه ترلاسه کړي. دوی ویلي وو چې لږ تر لږه 350 کسانو دغه ایمیلونه ترلاسه کړي. د جرمنی د بهرانه چارو وزیر یوهان واټفول په خپل تازه سرګندونو کې بیا د دې کسانو شمیر 655 تنه وخت او وی ویل په دې برخه کې د جرمنی د کورنۍ او چارو وزارت مسؤل دی. د لډیرو جزئیات ورکولو پرته زیاته کړ چې د جرمنی د کورنۍ او چارو وزارت دا پریکړه د ټولو حقوقي او واقعي اړخونو له سنجولو وروسته کړي. له دې وړاندې د دسمبر په 10مه د جرمنی فدرال حکومت اعلان کړی و چې په رسمي ډول به د یو شمیر افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې دی ردي. په افغانستان کې د طالبانو بیا ځلې وخت ترلاسه کولو وروسته جرمني خپل پخواني زرګونه سیمه ییز همکاران، خبریالان، د مدني ټولنې غړي، د بشري حقوقو فعالان او فرهنګیان هغه هیواد ته انتقال کړل، خو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 2000 کسان لا هم په پاکستان کې پاتې دي. یادونه ده چې په وروستي ځل 250 افغان پناه غوښتونکي چې د جرمني د منل کېدو وعده ورکړل شوی و، له اسلام آباد څخه جرمني ته ولېږدول شول.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اروپایي ټولنه د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره د یو پروګرام د پیلېدو اعلان کړی دی. ټولنې پرون په یو بیان کې ویلي چې دا پروګرام به چې د افغانستان د خصوصي سکتور د ثبات پروګرام په نوم یادیږي، راتلونکې میاشت پیل شي او 3.5 کاله به دوام وکړي. یو شمېر ښځې، ځوانان او هېواد ته نوي ستنې شوي هیله مند دي چې د دغه پروګرام پر اساس به دوی ته کاري فرصتونه رامنځته شي.
اروپای ټولنې اعلان کړی چې د افغانستان د خصوصي سکتور د ملاتړ لپاره د 5 میلیونو یورو پروګرام پیل کړی دی. د اتحادیې د دوشنبې په ورځ د دسمبر په 15مه په یو بیان کې ویلي چې د دې پروګرام د پلي کولو تړون چې د افغانستان د خصوصي سکتور د تثبیت پروګرام نومیږي، له نړیوال مالي شرکت IFC سره لاسلیک شوی چې د نړیوال بانک غړی دی او په ټوله نړۍ کې د خصوصي سکتور پراختیا هڅوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې دا پروګرام به په کوچنیو او منځنیو تشبثاتو کې پانګونې ته اسانتیاوې برابرې کړي، د متشبثینو ملاتړ به وکړي، مالي خدماتو ته لاسرسی وکړي او د ښځو، ځوانانو او راستنو سویو پر اقتصادي ګډون تمرکز وکړي. په لامه کې زیاته شوی چې د افغانستان د خصوصي سکتور د تثبیت پروګرام به راتلونکي میاشت پیل او د 3 کلونو شپږ میاشتو لپاره به دوام وکړي. په افغانستان کې د اروپای ټولنې شرط دفیره ورنیکا ویلي چې دا پروګرام د افغانانو لپاره د اروپای ټولنې د هر اړخیز ملاتړ یو برخه ده. د اروپای ټولنې په بیان کې د نړیوال مالی شرکت IFC د منځنی ختیځ، پاکستان او افغانستان لپاره د سیمه ییز مشر خواجه آفتاب احمد پاولا ویل سوی چې که څه هم هیڅ یو واحده هڅه ټول ننګونې نسی حل کولای، خو د سوداګرۍ پیاوړتیا، د خلکو د معیشت ساتنې او د هیواد پیا جوړونه کې د افغانانو ملاتړ د انساني کرامت عملی لار ده. په ورته وخت کې یو شمېر ښځې، ځوانان او راستانه سوي چې د دې پروګرام لپاره د هدف ګروپونو په توګه معرفي سوي، هیله مند دي چې دا اقدام به د کار واقعي فرصتونه رامنځته کړای شي. سوداګري او د افغانستان په شمال کې د خیاطۍ د یوې کارګا مسؤل سلیمې یعقوبی ازادي راډیو ته وویل:
یک اقدام بسیار خوب است و اگر کمک‌های بیشتر شوه خو خوبتر. دا یو ډیر ښه اقدام دی او که دوی نورې مرستې وکړي نو خبوي چې نه یوازې د هغو کسانو ملاتړ کیږي چې نوی کار پیل کوي، بلکې د هغو نورو خلک ملاتړ هم کیږي چې منځنۍ کچې دي او کوچنۍ او لوی کارګاو لري. هغوی هم ملاتړ ته اړتیا لري، ممکن له اقتصادي ستونزو سره مخ وي او نشي کولای هغه تجهیزات او اسانتیاوې واخلي او چمتو کړي چې دوی ورته ارتیالری
ترسو
خپل کار پرمخ
بوزي. په کابل کې یو ځوان چې د کار په لړه کې دی او نه غوښتل نومي راپور کې واخیستل سي، هم وایي چې مهارتونه لري خو د کار فرصتونه یا مالی ملاتړ نه لري.
زه اوس محل بیکاره یم، کار نه موندل کیږي، زما اقتصاد ډیر کمزوري دی. ما 15 کاله د رسنیو ژوند دی، خبرونه په تخنیکی برخه کې کار کړی دی. دیر حسامه وکړه چې بیا په تلویزیون یا بل ځای کې کار ومم.
له پاکستانه یو افغان راستون شوی ځوان چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي، ازادي رادیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې د کارمندنې فرصتونه رامنځته کول ځان بسیاینې ته د دوی د راستنې دوه لار ده.
یک مومیشه که از پاکستان آمدیم و کابل بازار چند دفعه
رفتیم. یو میاشت کیږي چې مونږ له پاکستان کابل ته راغلی یو، څو ځله بازار ته تللی یو خو کار نشو موندلې. دلتا زمونږ ژوند دی، رستو زمان دی، مونږ له حکومت او مؤسسو ته مل روچه همکاری وکړي او زمون لپاره کار ومومي.
د راپورونو لمخې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو راهیسې بیکاری زیاته سوې، ځکه ډیری شرکتونو او نړیوالو سازمانونو خپل فعالیتونه کم کړي یا له دې هېواد وتلي. اقتصادي او خدماتي پروژې بندې سوي او پورونو او مالي خدمتونو ته لاسرسی هم محدود سوی دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت په افغانستان کې ښځې په ډیری دولتي ادارو او خصوصي سکتور کې له کار کولو منع کړي او دې محدودیتونو بیکاری زیاته کړې، د کورنۍ عاید کم کړی او دوی له اقتصادي فرصتونو محروم کړي او ډیری تعلیم یافته او مسلکي ښځې اړ شوي چې خپلې دندې پرېږدي یا مسلک بدل کړي. د کار نړیوال سازمان ILO او د ملګرو ملتونو نورو ادارو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیکاری د لوړې کچې په اړه راپورونه خپره کړي او خبرداری ورکړی چې دا ستونزه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده.
خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري میشتې د نې پروګرام یو ان هابټټ وای په افغانستان کې د برېښنا دوامدار کمښت د خلکو پر ورځنی او اقتصادي فعالیتونو ډیر اغیز کړی دی. د پروګرام په یو بیان کې ویلي چې د برېښنا کمښت دغه راز لامل شوی چې یو شمېر ماشومان د شپې لخوا سمې زده کړې ونه کړي. په عین حال کې د افغانستان بېلابېلو سیمو کې د یو شمېر فابریکو خاوندان هم د برېښنا له پارچاوو شکایت کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات وایي په افغانستان کې د برېښنا پراخه کمښت خلکو پر معیشت او سوداګریزو فعالیتونو منفي اغیز کړي. یادې ادارې د یکشنبې په ورځ د دسمبر په 14مه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د برېښنا پر لپسې پرې کېدل د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی، اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي او ماشومان د شپې له درس ویلو محروم کړي دي. یو ان هبیتات ویلي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنۍ هر ورځ د برېښنا له پرې کېدو سره مخ دي او دا ستونزه دوامدار او اوږدمهاله لارو تاړتیا لري. په بیان کې د غراز ویل شوی چې په افغانستان کې د نوي خارونو د جوړولو لپاره د انرژي په برخه کې پانګونه اړینه ده. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د منظم برېښنا د نشتون او د هوا له سړېدو شکایت کوي. وایي سره له دې چې برېښنا ته جدي اړتیا لري خو د برېښنا کمښت ډېر شوی. د کابل ښار اوسیدونکي عزت الله ازادي راډیو ته وویل
موږ د برېښنا په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. په 24 ساعتونو کې له یو ساعت ډېره برېښنا نه لرو، هغه هم نیمه شپه راځي او شل دقیقې وروسته بیا پرې کېږي. په دې موده کې نشو کولای خپل ټولګي تکلیف کړو. زموږ غوښتنه برېښنا شرکت څخه دا ده چې برېښنا په منظم ډول عادلانه وویشي،
همه مردم عادلانه تقسیم وکړي.
د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ د تنګي سیدان د سیمې یو اوسیدونکي پاچا ازادي راډیو ته وویل چې له پخوا هیڅ برېښنا نه لري.
برق نه درلود او مخکې له هم برق نه درلود. له سابق نه موږ د شمسي سولر نه استفاده کوو. که برق د هر چا ضرورت اینو برق نه چوي، برق نه ډېر ضرورت هر چا دی چوي.
څو همکاري وکړي برق جوړ کړي.
د یو شمېر تولیدي فابریکو مسولین هم د برېښنا له کمښت او پرچاوي څخه شکایت کوي. د کابل په ښار کې د بوټانو د وی فابریکې مسول فیروز خان ازادي راډیو ته وویل چې په ورځ کې یوازې 2-3 ساعتونو پورې برېښنا ورکول کیږي چې بسنه نه کوي. په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان کال د زمري ریاست په 11مه د طالبانو حکومت اعلان کړو چې د اوبو او انرژي وزارت او د عزیزي ګروپ ترمنځ د 10 میلیارد ډالرو پارزښت د برېښنا د تولید هوکړه لاسلیک شوې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي وو د دې پروژې لمخې و 10,000 میگاواټه برېښنا د ګاز او سکرو اوبو باد او لمر له سرچینو تولید شي. په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې راغلی وو چې له دې تولید شوې برېښنا له جملې به 3,000 میگاواټه عام خلکو او 6,000 میگاواټه صنعتي فابریکو ته ځانګړي شي. د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام UNDP ویلي چې د افغانستان له 80% زیات خلک باوري برېښنا ته لاسرسي محروم دي او دغه چارې د دوی پروختیا امنیت او چاپیریال منفي اغیز کړي. دغه ادارې ویلي افغانستان له هم د انرژي له پلوه یو نامنو هیوادونو څخه دی او ډیره کورنۍ د خپل ورځینو اړتیاو لپاره لرګي او کار اخلي چې دا کار د چاپیریال ککړتیا زیاتوي. له څو کلونو راهیسې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیره برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ویلي چې په افغانستان کې 80% د برېښنا اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دغه هیواد هر کال شاوخوا 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په خوست کې د میخانیکی انسټیټیوټ د برېښنا، کمپیوټر ساختمان، د موټر د ترمیم او ماشینکارۍ د مسلکي او حرفوي زده کړو له 15 بیلابیلو برخو 395 کسان فارغ شول. دغه فارغان وایي په دې انسټیټیوټ کې د دوی د عملی زده کړو ډیری وسایل او تجهیزات پخوانی ول چې دوی په خبره د اوسني وخت د اړتیا او ځواب ویونکي نه دي. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د دې ولایت ټول مسلکي انسټیټیوټونه د پر معاصر ټکنالوژي وسایلو او امکاناتو سنبال کړي. نور حاله د مشال رادیو د خبریال نجیب الله الخیل پر راپورټ کې
په خوست کې د حرفوي او مسلکي انسټیټیوټونو د 12 او 14 ټولګي فارغان په نړۍ کې د تخنیک او ټکنالوژي د برخې اوسنی چټک بدلون او پرمختیا ته پکتو غوښتنه کوي چې د دوی د عملی زده کړو وسایل او امکانات دي د اوس وخت د اړتیا او د کار د بازار د غوښتنو سره سم برابر او تنظیم شي. یاد اوس د کوونکو محصلانو د سرګندونی د دسمبر په 14 د خوست د میخانیکی انسټیټیوټ د کمپیوټر ساختمان، برق، د موټر ترمیم او ماشین کاری لپینځو څنګه څخه د 395 کسانو په فراغت ونده کې وکړي. یو تن فارغ د کوونکو نعمت الله عادل مشال رادیو ته وویل
د برق د استفادې د زیاتېدو لپاره د برق د انجینرانو کمای هم دلته موږ احساسونه په دې خاطر چې موږ په دې برخه کې تجربه لرونکي او مسلکي کسان ولرونه له دولت څخه مغوښتنه ده چې موږ ته د زده کړو زمينه په معیاري نړیوال استاندارډ ډول برابر کړي، لکه په داخله د افغانستان کې شو او کا خارج د افغانستان شو.
د مسلکي او حرفوي زده کړو فارغان زیاتوي په نړۍ کې اوس تر ډیره زده کړې تخصصي شوي، خو دوی د پخوا په شان عمومي زده کوي چې په دې صورت کې نشي کولای د بریالیو او مسلکي اشخاص او کارګرو په توګه کار وکړي. یا بل تن فارغ زده کوونکی رضوان حمید وایي
نو بعد د کمپیوټر ساينس هر مثال هم په جدا برخې د تخصص کې د نت ورک شګه دام په نت ورک د ډیټابیس ویب اپلیکیشن یا دغه نور ډیسټاپ اپلیکیشن په برخه کې د بزنس ته د سٹاک برهږي زړه کچر مون پټول برهږي کار وکول د منتخب نور برهه پټ کې مونږ نشو کولای چې د کمپیوټر ساينس په برخه کې بیا خو تخصص وکړي یا خو مخته پرمختګ وکړي.
د خوست میخانیکی انسټیټیوټ مسؤلین هم مانی چې میخانیک د افغانستان په کچه د مسلکي زده کړو له سابقه لرونکو ادارو څخه ده، خو وسایل او تجهیزات پخوانی دي او نوي کولو ته اړتیا لري. د میخانیکی انسټیټیوټ عامر سیف الرحمن مظلومیار ویل
خوست تخنیکی انسټیټیوټ چې دا د زون په سطحه یو ډیره سابقه لري، یعنی په 1980 کال کې تاسیس شوی و. که څه هم ودانۍ لري خو دغه بربر حالې ودانۍ ترمیم ته اشد ضرورت لري. په دې ورکشاپونو کې ډیر مواد لرو، هغه مواد چې دي پخوانی دي، نو اوس په اوسنۍ وخت سره هغه نهخوري چانه تکي مثال تمول نهخوري. نو موږ له افغانستان اسلامي امارت لوړرتبه چارواکو څخه هیله ده چې دغه تاریخي انسټیټیوټ ته پاملرنه وکړي.
یاد دیوی په خوست کې د مسلکي او حرفوي زده کړو 14 انسټیټیوټونه فعالیت لري چې 15 په مرکز او نه نورې په ولسوالیو کې دي. په یادو انسټیټیوټونو کې شاوخوا 2500 زده کوونکي او محصلان پر زده کړو بوخت دي چې د دې برخې ډیری فارغان بیا په آزاد بازار او ځینو خصوصي ادارو کې ځانونه ته کاروبار او مشغولتیا پیدا کوي.
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دما خبر ده د موږ د پکتیکا ولایت نه پاره کې ما چې زمرا روان ده هوا ډیر سړی دي، د کوټي بند بسونه چې د چاستر دی غوته د لرګو کارته د لرګینه پیدا کیږي او اکثر وخت لرګي هم بندې حکومت نه طالبان حکومت لرګي بند کړی خو کتنا ورته سي هوا وی ته سړی ده یو مشکلات موجود دي.
من داش په روه میاشت کې رچې پاکستان افغانستان ته مهاجر راغلی،
هیڅ کومک و هیڅ دغه د حکومت ته خوا څه نه رسه کیږي که ته د زموږ ږغ پور کې نه یو کار ته یو شی نهسته دلته د شپږ اووه میاشتې کیږي اوس په وچ وړار یعنې نه مې ولس ځان را نږدې کوي نه حکومت هر کار دلته په واسطو دی روزانه په واسطو دی ته د زموږ ږغ تر یو ځایه ورسوئ ډېر مهرباني.
زه محب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ څخه دا پیغام یږدمه چې زموږ د مساکله ولسوالۍ اوبه وچې دي. دلته خلکو یو سلو اویا متره پایپونه ور اچولي دي. ډېرو خلکو خپل باوړۍ وچ کړې بار سول ځینې. نو دغه پیغام که د خپور کښې تر مشرانو پورې ورسېږي دلته موږ ته بندونه وتړي او د اوبو زمینه راته برابره کړي نو ډېر به ښه وي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه د خبرونې ته مو زنوري اسنوري هر کلی کوم. السلام علیکم. د واکسین لنوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو. روغتیا پالانې د ژوند ژغورنې یوه وسیله بولي او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نه وي زیږیدلو ماشومانو ته د دې لپاره ورکول کیږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کومو ناروغیو په وړاندې په تېره ماشومانو ته ورکول کېږي، مؤثریت یې څومره دی او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي، د دې او له واکسین سره د تړلو نورو موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډېر کلونه د عامې روغتیا په برخه کې د مسؤل چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي، ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب، د ازادي میلمه د خبرونې ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله ځان اوریدونکو ته ورپېژنې، تاسو چیرې زیږیدلی یاست، لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟ مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم ډاکټر اجمل پردیس دی. زما زوکړه په د بیسودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده. زما لومړنۍ زده کړې محمدي صاحب زاده او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي او بیا د کابل طب څخه د ایم ډی په درجه باندې فارغ یم او بیا وروسته د هغې نه په مختلفو ارګانونو کې مې دندې ترسره کړې دي. زما لومړنۍ دنده د پرایمری هیلت کیر په بخش کې وه چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 15 کاله مې هغې سره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روغتون د ماشومانو د څانګې تخنیکي مسؤول په صفت مې د اروپایي نړیوالې شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلت نت انټرنیشنل نومېده د هغې سره مې کار کړی دی د ماشومانو دپاره. بیا 15 کاله د ننګرهار احتامي رئیس پاتې شوی یم. هغې نه وروسته په کال 2010 کې د پی ایچ ډی برنامې دکتورا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ډی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسټی کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه دکتورا مې نیمګړی پاتې شو. په جاپان کې سونامی وه نو دغه سونامی د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو. بیرته افغانستان ته رالم. همدارنګه په پبلک هیلت بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول آف هایجین اینډ ټروپیکل میډیسن نه دی او همدارنګه اوس اوس یو بله برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیالوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه ترسره کړه. بلخاصه پبلک هیلت په بخش کې د کال 2012 نه تر دې دمه پورې د عامې روغتیا وزارت لپاره د یوې ادارې لخوا چې د هغه د سی ډی سي یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اند پریونشن لخوا تمویلېده د هغې لخوا نه مشاور پاتې شوی یم. په نیشنل یو سي یا نیشنل ایمرجنسي آپریشن سنټر کې د ترحداتو دپاره د پولیو د ناروغۍ د مخنیوي په غرض باندې مسؤول پاتې شوی یم او اوس اوس هم د مکینګ د یوې ادارې لخوا نه چې سپورټ یې د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي، ګیټس فاونډیشن لخوا نه کیږي، زه اوس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې یم.
ډېر ښه. لکه در سره له تب سره علاقه پیدا شوله؟
زه ډېر ماشومتوبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومان سره بم لوبې کولې، نو په هغه وخت کې زما مینه دا وه. یو غټه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې و، او زه ډیر کوچنی وم، هغه سره شفخانه ته لاړم، او کله مې چې نالته خدمات ولید او د شفخانه هغه ماحول مې خوښ شو. ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم، نورو کوچیان سره به مې چې لوبې کولې، نو اکثرا په لوبې کې ما د ډاکټر تمثیل کوو. هماغه وخت نه زما د طب سره مینه وه، او د الله ناراضیم چې خپل هدف ته رسیدلې.
ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې ویل چې تر ډیره مو فعالیت عام روغتیا په برخه کې کړی دی. کرا شو د واکسینونو برخه ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړې کړی دی. په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي، واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ته ووایم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي. داسې درته ویم چې د ساختار له مخې نه واکسینونه مختلف ډولونه دي، یا ضعیف کړل شوي میکروبونه دي، یا د منځه وړل شوي واکسینونه دي، او یا د دې هغه کم بخش چې مرض تولیدوي هغه د منځه وړي د دغه موجوداتو، او بدن ته ورکول کیږي، او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژني، او دا غي په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي، او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بلخاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسیني دا غي په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره، د لویان لپاره؟ حتی
دسته ده چې واکسینونه اصلا ژوند جوړي. فرض مثال که واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسی پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغه ته ونیشي، نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ محاله یا طویل المده تاثیرات لري، خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایې سبب کیږي. همدارنګه مهرباني
کومې ناروغي دي مهمې ناروغي چې بله
رازم یو جهانی ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغي په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي، نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامې مصارفات کموي. یعنی که یو مرض کومه او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور زیړې، په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي، اما واکسین ډیر کم مصرف دی، او که هغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي، نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینې یا ځیګر په کانسر باندې اخته کیږي. نو دا چې واکسینونه چې دي د صحت عامې مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطح لوړی چې موږ هغه ته هرډ ایمیونټی وایو، او په دې له طریقه ډیر خلک، هغه خلک چې واکسین شوي دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوي نه وي، حتی هغه لږو خلکو ته هم د واکسین شوي خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویل ټولنه کې تر څه فیصده پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولی، او یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، د دې د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه، او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده، او په ناروغي باندې به
کولی شي د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي.
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومان ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغۍ څخه وقایه کیږي. منګه د تور جړی هغه اول صفري ډوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغې د سیروز چې یو خاص اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغې څخه وقایه کیږي. بل منګه د فلج واکسین صفري ډوز ورکو او نوي زیږیدلي ماشوم ته چې دا هغه دي. بیا هر څه ژر په یو میاشتني کې منګ ماشومانو ته پنځه ګونی واکسینونه ورکو چې عبارت دی له ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشوی دي. منګه استاد سي تقریبا سالويخ پزوس کال د مخه د دې او ډریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شوی. بل د تورټ خولي یا پرچوسس ناروغي ده چې په دغه پنځګونی واکسینونو کې شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده تاسو پوهیږئ هغه مندي چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي. هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویل چې دغه پیران وهل د وشنه شوی د شخ پاتې ده اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګه بیا د کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفري ډوز او د اول ډوز دی چې په درې ډوز باندې کیږي. او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د پنځګونو کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په میلیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي د دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دې نه وقایه کیږي. یا په نهه میاشتنی کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په اتلس میاشتنی کې دویم ډوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د اصطلاحات څخه د سترګو د ړندې دو څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګه د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټول نړۍ کې د مړینې کچه ټیټه.
بله د دغه
واکسین چې موږ په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی. روټا وایرس موږ ورته وایو روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین په کې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سی وی 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامسته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې مقایسه کوو چې دغه خوشبختانه ټول د امیر روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دینه باید په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومان ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي.
بلی او دا کم نمونه چې ما واخست دا ټول د ماشومان لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده.
پر
مثال د عامه روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکی.
په
نور نړی کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پوهه کیږي.
بله
او ډیر لوړ لګښت لري.
بله یو بل پولیو یا د ګوزن د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان هغه هیواد چې پکې د پولیو ډیر په حساب شوی دی د پاکستان ترڅنګ ک راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کیږي د خبرېدو خطر ډیر زیات دی. دا کوم واکسین نه دی او کچې ماشومان د دغه ناروغي پر ضد واکسین نشي څه پیږي؟
زه به تاسو ته ووایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړی پولیو محوه کړی ده او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړی کې اوس هم د پولیو وحشی وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاش کې کمپاین ولی منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو لپاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو او هغه کې معلومه چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونو د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري او دفتن دې د لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانی پیدا شي که د هر عمل لکبلې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکه پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو او د دغه نمنګه نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې معاینه کوو او د هغه په نتیجه کې منګه ګورو چې د پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرض باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړۍ ته غواښته ده د پولیو د مرض د انتقال په خاطر تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه و. نو د مرضونو سرحد نه پیژني، نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښنه او موږ هم بله نړیوالو سیال شو.
مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته، واکسینونه خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي، څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځای کې واکسین وساتل شي؟ او آیا په افغانستان کې ګرانه نه ده په تیر بیا لري پرتو سیمو کې؟
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه یونیسف نه دبليو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی، مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړي دي او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره زمن کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي منګه دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه یو سرتخونی لرو چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي. او واکسینونه چې موږ ته د خارج نه راځي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګه سرتخونی دی د لپاره لرو د عامه روغتیا وزارت او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینا پوری یا نشنل ملی کلچاینا پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخې لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندی ژوندی موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتی ګریډ پوری ساتل کیږي. داسې واکسینونه موږ لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځزي بې کیفیته کیږي، که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځزي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرول سره بیا د دې ځینې ناشنل حوزو ته، د حوزو نه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالۍ ته، د ولسوالۍ نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو، امکانات لرو. حتی زمانه هغه دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاوخوا سیمو کې افغانستان په کلچین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او د دغه سرټیفیکیټ واخیست.
ډیر ښه. تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي، له بهرنیو هیوادونو راځي، آیا ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوي دي او که خپله په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي؟
ځان ته زمن نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي. او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایی او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمونږ ډیر معیاري او سټانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله د نننه په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندي دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو دې ګټه ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دا کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5 موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل ریجنل ولایتي په تاته باندې او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کول لکه تبه نيسي بعض ماشومان کې نور خارښت اپسي دانه او هغه اختلالات چې عاجل ستاسو ضرورت ولري خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار موږ سره تر اوسه پورې ثبت شوی نه دي چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو موږ ټول واکسینونه از منګه سیفم دی او د غلګ اختلالات نمونه لکه تبه زکام شکل حالات ماشوم نارام شي جاړي یا فرض مثال ماشوم خیرنی نو منګه د واکسینونو د پټبیت کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي. نو کېدای شي دغه صحي د منتنوالي لوجنه کله چې حالت زر کیږي د اپسي یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلالات په کشته په لوړه کچه اختلالات هم شته دي چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا فرض مثال جټکی او دا شیان و چې خوشبختانه موږ د دې پیخي
بله راځي. یو بل مهم موضوع ته په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده او نه پوهېږم په تېر بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپل د عام روغتیا وزارت یا کلینیک کونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګوري چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهات باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي او خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله د څه کوم شی چې هغه د دین له نظره معنا ولري نشته. لکه یو آیت شریف زتا استویم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوري او دا هغه توکي دي چې ژوند جوړي او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږه ستونزه دي کې چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی لپاره چې خلک په پوره پوي شي زه تاسو ته ویلی شم حتی زمونږ ډاکټران په دغه بخش کې په واکسینو بخش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کوم رشته انتخاب کړی دی په ماغه رشته کې غرق دی ماغه پسې مصروف دی او په دغه بخش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې منګه د دې لپاره د عامه پوهاوي لپاره ګمارلی دي دا ځان ته دغه کار نه دی، دا د ټولو ډاکټر صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان لپاره څه خوښي د بل مسلمان لپاره هم باید ترجیح ورکړي او هغه ته خوښ کړي. نو تاسو باور وکړئ چې زه خپلو بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم، او د دې اولو سلیری ساتو ګټه دا ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خودلی دي چې دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د دیګر په سرطان باندې او په سیریوسس باندې نښته کیږي.
تاسو یادونه وکړه چې د ټول افغانستان په ساته به ګران وي، خو کراشو د ته چې په لری پروتو سیمو کې اکثره ناروغي هم ډېر خپریږي، روغتیاي خدماتونو څخه تقریبا یو څه به برخې دي هم دي اکثره لری پروتو سیمه. په دغه لری پروتو سیمو کې کورنۍ څنګه کولای شي چې واکسین تر لاسرسي ولري دغه مهمو واکسینونو ته؟
دلته دوه مسایل دي. یو مشکل دا دی چې زه په زغرده او په واضح ډول ویلی شم چې د صحي خدماتو په توزیع کې نانواله یا بې عدالتي اوس هم شتون لري. دغه ټول کلینیکونه او روغتیایي مراکز اکثرا د ولایاتو په مرکزونو کې ډیر زیات دي، او اوس هم من په افغانستان کې لری سیمه لرو چې الته روغتیایي خدمات نه ارزه کوي. زما توصیه او سپارښتنه عامه روغتیا وزارت ته ده او بیا نړیوالو موسساتو ته ده چې هغه سپینې ساحې په ګوته کې او هلته د روغتیایي خدمات خلکو ته ورسي. د روغتیایي خدماتو ترڅنګ هلته د ټولنې د اګاهۍ کچه د لوړه ترسو د واکسینو په اهمیت باندې خلک پوه شي، دغه یو لار. او دویمه خبره دا ده چې په تدریجي ډول کمنګه د افغانانو د پوهې کچه اوس 2015 کال دی د 2000 کال سره مقایسه کو، تازه د ټولنې هغه ډیر تعلیم والا افراد چې ډاکټر سیبان دي د دې مقایسه کوم د هغه وخت سره الحمدلله ډیر ستر تغیرات پکې راغلي. نو دغه په مرور د وخت سره د ټولنې د اګاهي کچه چې څومره لوړیږي په هغه عمره دغه خندونه د واکسینو په مقابل کې د نورو وینو د وقایي وړ ناروغیو کچه کمیږي او د خلکو اکسس او لاسرسي
زیاتی. معمولا د پولیو په ارتباط باندې کله چې د پولیو کمپاینونه په لیږي د واکسینو ګرځند ټیمونه هم فعالیږي. د ګرځندو ټیمونو رول تاسو څه ډول ارزوي په دالر پروتوسیمو کې؟
دا کمانه د څه پښتنه شوی وي چې فرض مثال د واکسین د ورکړې ستراتیژي غانې څنګه دي. زه تاسو ویل شم چې منګ ځینې واکسینونه لرو چې په کلینیکونو کې یعنی په کلینیک کې دننه ورکول کیږي، او زمنګ واکسیناتو وران په روغتیاي کلینیکونو کې د کلو باندو ته لرو پرتو سیمو ته د پلان مطابق ازي او هلتم او ټریچ واکسین دی. دا یو برنامه ځینې ناروغي دي چې هغه د خپراوي او د نشرې دو ډیر ستر قوت لري لکه پولیو. تاسو وګورئ چې په موهید کې یو سامپل کم مثبت شي، معنا دا چې په ټول هواد کې د دې مرض د خپراوي ګواښته. نو دا غیر د پاره د عام روغتیا وزارت او د همکارو موسساتو ستراتیژي کمپاین دی. میاش په میاش کمپاینونه کیږي د پلان مطابق، او هغه یو کیس د پاره په جامی توګه په اصطلاح سره ریسپانس یا عکس العمل د واکسینو په ورکړې سره ورکول کیږي چې باغې کې رضاکاران دي، باغې کې عامه پوهاوی کسان دي چې دوی خوا کور په کور تلل. و ستراتیژي بدله شوې ده په نوم د ماسک تو ماسک یا ساحه په ساحه ځي او الټا واکسینیشن کوي چې د کور په کور واکسینیشن کوونی شي. نو اوس هم زه تاسو ته ویلی شم چې کوم هدف چې د عامې روغتیا وزارت ټاکلی دی ما د لپاره تخنیکی لحاظ سره ناشونه دی چې دغه هدف ته چې پولیو مرض د افغانستان څخه محو او نابود شي، او د دې هغه کوم لګښتونه چې دلته په پولیو باندې کیږي هغه په نورو بخشو باندې راتلونکي کې وشي، زه اوس هم دغه ګواښ په افغانستان کې وینم.
ډاکټر صاحب اجمل پردیس، که په آخر کې تاسو په خپل څه سپارښتنه لرئ په تیر بیا د واکسینونو په اړه او کورونا ته څه غواړئ ووایئ مهرباني؟
زه یو ځل بیا خپل ډاکټرانو باندې غږ کوم چې درنو ډاکټر صاحبانو هغه ناروغي وو د پاره چې د عامه روغتیا وزارت په چوکاټ کې واکسینونه شته چې موږ هغه ته واکسین پریونټیبل ډیزیزز وایو او ما مخکې نمونه واخیستل د الله په خاطر لکه څنګه چې د خپل ماشومان د پاره ورکوي خپل افغانانو ته د افغان بچو ته چې ډیر نورو ناخوال سره مخ دي دې ته هم ورکوي چې د دې بچان هم د هغه لاسو ناروغي چې ما یې نوم واخیست لکه اسپیریا تورټو خلی تیتانوس تور زیړې وایروسي انفلوئنزا او همدارنګه زکام د اسالاتو د ناروغي ضد واکسین د سینه بغل واکسین د شری واکسین نو د توبرکولوز واکسین د پولیو د فلج ضد واکسین نو تاسو هم د الله په خاطر یو یو میسج خپل مریضداران ته ورکړئ چې ترڅو دغه واکسینونه د خپل بچو ته وکي او د ماشومانو د مړینې کچا او مایوبیت د واکسینو د وقایي وړ ناروغیو په مقابل کې چې مایوبیت رامنځته کیږي د دې کچا ټیټ شي. دویم په علماء باندې زما غږ دا دی چې د دې د همکارۍ پرته دغه هدف ته رسیدل ناممکن دی. نو عالمان د دې مکلفیت دی چې د انسان د ښېګڼې لپاره ښه شیانو تبلیغ وکړي. نو دغه برنامه کې د خپل هم د صحت په ارتباط باندې تبلیغات وکړي ترڅو د خلکو آگاهي جوړ شي او همدارنګه د کورنۍ او د والدینو نه زما خواص دا دی لکه زه ډاکټر یم خپل بچو ته واکسین کوم. دینم زما هیله دا ده چې کم واکسینونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا ورکول کیږي او یا په کمپاینونو کې راځي ستاسو کورونو ته ستاسو بچو ته ورکول کیږي په دې کې فعال ونډه واخلي ترڅو ستاسو بچي د دغه ناوړه ناروغیو څخه د فلج څخه د توبرکولوز څخه د شری څخه په امن پات شي. مننه ډیره زیاته.
کوروان ډاکټر صاحب اجمل پردیس لته سونه یو دنیا مننه چې د ازادي ملما په دې خبرونه کې مراسمه غړون وکړ.
ازادي رادیو.